درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې هغو افغانانو ته چې له پاکستان بیرته افغانستان ته ستنیږي لازمي مرستې ونه رسیږي په سخت ژمي کې به ومري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بې اسناده کډوال به په زور وباسي، تر اوسه نږدې 15 لکه افغانان له پاکستان ایستل شوي یا په خپل وطن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړ، ویلي د شزو او ماشومانو په ګډون ډیری افغانان چې له پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي زیانګالي دي، او که د مناسب سرپناه په برخه کې ورسره مرسته ونه شي په سخت ژمي کې به ژوندي پاتې نشي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره 6.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په هغه راپور کې چې اوچا نن دوشنبه خبر کړي، افغانستان د نړۍ د هغو 500 هیوادونو په کتار کې راغلی چې وګړي بشري مرستو ته تر ټولو ډیر اړ دي. راتلونکي کال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې او ویل شوې چې سږ کال د بودیجې د کمښت له کبله په دې هیواد کې 10 میلیون وګړي د می او نومبر ترمنځ د خوراکي موادو لمرستې بې برخې شوې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روسل شوي او تمویل شوي له پاکستان د ایستلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. د بی بی سی انګریزي ویبپاڼې د راپور له مخې دا معلومات د پخوانیو افغان پوځیانو شبکې راټول کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو پخواني قومندان جنرال ریچارد بارونز بی بی سی ته ویلي چې د دغو پوځیانو په انتقال کې د بریتانیا ناکامی شرمون کړه. په 2020 میلادي کال د بریتانیا د وخت صدر اعظم بوریس جانسن د دې هیواد پارلمان ته ویلي و چې د دغو افغان ځانګړو ځواکونو خدمت ډیر مهم دی او بریتانیا به د دوی د خوندي انتقال لپاره له هر هغه څه چې په وس کې وي کار واخلي. تمره چې په دوبی کې د اقلیمی بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د توجیدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لري په نشکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې نن بیرته د کانفرنس ته ورستون شوی وایي، اوس د دې وخت چې په شنیت خبري وشي او ننګونی را برسی راکړی شي. هغه زیاته کړه د کانفرنس ګډونوال باید په ځانګړي ډول له شنو خونو د مضرو غازونو د خپرېدو د کمیدو او د اقلیمی عدالت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. د اقلیمی بدلون په اړه د ملګرو ملتو 28 کانفرنس چې د نومبر له 10 په دوبی کې پیل شوی، سبا 3 شنبه پای ته رسیږي. او د اسرائیل پوځ د ټانکونو په ملتیا د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې ده. امریکا او اروپای ټولنه حماس د وی ترهګر ډلې په توګه پیشنی. په عین حال کې د ملګرو ملتو چارواکو په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو ځل بیا د اوربان غوښتنه کړې ده. د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې ده د ملګرو ملتو عمومي اسامبلا په غزه کې د سمدستي اوربان لپاره سبا 3 شنبه د یو پریکړه لیک پر مسوده رای واخلي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. په روان خبرونه کې به واورید ملګرو ملتو ځانګړی راپورټر وایي طالبان د جنونو د زده کړو پر سر په خپل منځ کې د نظر اختلاف لري. د کډوالو لوی کمشنری وایي چې د سرپناه چاره ونشي له پاکستان ایستل شوی افغان کډوال په ژمي کې د مرګ له خطر سره مخامخ دی شي. په دې موضوع د چارو له یو نظر خاوند سره ژغیږو. او د غرض د غزې د جګړې په هند کې د پاک انرژي د یو ستر پارک د جوړېدو او د لاهور د خراب هوا حال هم درکو. د سپورت مینوال هم له یاد نه باسو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یو خلنه دي. هغه چې پرون یې د دوحې فورم په غونډه کې خبرې کولې وویل د طالبانو د لوړو زده کړو مخکینی وزیر د نجونو د زده کړو د پلوي له امله له دندې ګوښه کړل شو. د دې موضوع د تفصیل لپاره صفي الله ستانکزي ته ورته. ستانکزي صاحب مهرباني.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د دوحې فورم دوه بحثونه د افغانستان د نجونو او ښځو په اړه باندې ځانګړي کړي وو. له هغې ډلې دا چې د طالبانو حکومت د افغانستان نیمایي ولس نجونې او ښځې له زده کړو او کاره منع کړي دي. ډېر بحثونه د نجونو د زده کړو په برخه کې وو چې طالبانو څه باندې 1314 ورځې کېږي چې افغان نجونې میلیونونه افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او تر هغه وروسته له پوهنتونو رامنه کړي دي. په دې برخه کې ګڼو کسانو ګډون کړی وو. البته په یو بحث کې ریچارډ بنټ چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر دی د افغانستان د بشري حقونو ښځو په برخه کې، د وویل چې طالبان د ښځو د زده کړو په برخه کې د نظر اختلافونه لري، سره له دې چې د دې خبره د طالبانو چارواکي په ګڼو نورو مسایلو کې ډېر متحد دي او د نظر یووالی لري او د دوی د قوت ټکی هم د دوی دغه یووالی دی. مګر د خبره باندې چې د ښځو د تعلیم په برخه کې د طالبانو چارواکي لوړ پوړي چارواکي د وزیرانو تر کچې دوی د نظر مخالفتونه لري او دوی ویلي دي چې د دوی مخالفتونه حتی په ځینو عمومي ویناو کې هم راڅرګند شوي دي چې په وار وارې ځینو د نجونو د زده کړو پلوي کړي او ټینګار کړی چې باید نجونې زده کړو ته پرېښودل شي. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپورتر د بیلګې په توګه باندې د طالبانو د لوړو زده کړو د پخواني سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اخانی سره د خپلې لیدنې توضیحات ورکړي دي چې د ویلي دي کله چې د اخانی سره وکتل اخانی دا نظر درلوده چې نجونې او هلکان باید په جلا جلا وختو کې یا هم په اونۍ کې درې ورځې درس ووایي. البته دا طرح چې کله وزیر پیشنهاد کړی و خو د بنټ په خبره حقانی د تر دغو پریکړو څرګندونو څه وخت وروسته له دندې ګوښه کړی شو او اوس د طالبانو د امتحاناتو یا د ازموینو د ملي کمیټې رئیس دی د لوړو زده کړو. په هر صورت ښاغلي بنټ دا ویلي دي چې کندهار د زده کړو په اړه د عبدالباقی اخانی فکر ډیر عصري او پرمختللی بللی و. د طالبانو حکومت تازه د دوحې د فورم او خصوصا د ریچارډ بنټ د دغو څرګندونو په ارتباط باندې څه تبصره نه ده کړې، خو په دغې فورم کې د طالبانو یو چارواکی چې په دوحه کې د طالبانو د سفارت سرپرست محمد نعیم هغه ګډون کړی دی، مګر د هغه د څرګندونو او دا چې آیا واقعا وینا کوي که نه څه نه دي ویلي تر اوسه پورې. د بنټ د خبرو په دوام باندې د یادولو ده چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو کله هغه ډلې شیر محمد عباس ستانکزي په وار وار د نجونو د زده کړو په اړه باندې څرګندونې کړې دي. هغه وروستی وار وویل چې له زده کړو سره شخصي مخالفت له ملت سره جفا او ښکاره ظلم دی. طالبانو په دې سربېره چې د اګست 2020 کال په اګست کې له وخت رسېدو وروسته د نجونو ښوونځي وتړل له شپږم ټولګي پورته، په ځینو ولایتونو کې آن له شپږم ټولګي راښکته نجونې هم له ښوونځیو راګرځولي دي او هغه کمیونټي بیسډ یا مالي ټولګي هم چې د وړو نجونو لپاره وو هغه هم تړلي دي. او تر څنګ یې نږدې یو کال کېږي چې نجونې پوهنتونو ته له ورتګ منع کړي دي، خو په دغه ټوله موده کې د طالبانو حکومت ژمنې کړي دي چې دغې مسلې ته به د دوی په خبره باندې چې یو حل لاره پیدا کوي. هغه حل لاره چې ټولې په تمه دي مګر تر اوسه پورې درک نه لګېږي.
بله، ډیره مننه ستانکزی صاحب کور ودان. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداری ورکړی چې له پاکستان استل شوی ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نه کړي شاید ژمی په سختو شرایطو کې مړ شي. د کمشنری په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری راستانه شوي کسان زیانګالی دي، یعنی شرایط د ژوند ښه نه دي، په افغانستان کې کور او ځای نه لري، اقتصادي وضعیت هم خراب دی. د راپورونو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان څخه باندې 15 لکه، البته په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې څه کم 15 لکه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل استل شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې یو انیسیار خبرداري ورکړی چې له پاکستانه ډیری راستن شوي افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي او که کافي سرپناوی ونه لري ممکن سخت ژمی ژوند واخلي. یاد سازمان په دې وروستیو کې په یوه تازه راپور کې ویلي هغه خلک چې پولې ته رسېږي ستړیاوې یې ګاللې وي چې سملاسي مرستو او هم رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. یونیسیار ویلي چې دوی غواړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخه ونیسي او له پاکستاني په ټینګار غوښتي چې د افغانانو لپاره دي تر هغو چې په عزت او خپله خوښه راستنه شوي نه وي خوندي فضا رامنځته کړي. یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته بېرته راستانه شوي وایي سرپناه نه لري او د سون توکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تېروي. له لغمان عبدالرحمن او له کابل تیمور شاه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
موږ یوازې د اغوستلو کالي له ځان سره راوړي، نور مو هیڅ هم نه دي راوړي. تورخم کې موږ سره چا مرسته نه ده کړې. کومو کسانو چې کارتونه ورکول ور یې نه کړل، اوس موږ دې ته سخته اړتیا لرو چې د کور د وسایلو سره یوه سرپناه موږ ته چمتو شي. بس تر بلې هوا سړېږي، ژوند تېرول سخت دي.
موږ په کابل کې یو دو اتاقه کور موږ 1500 افغانیو په کرایه نیولی. زموږ ټول مالونه او توکي په پاکستان کې پاتې شول. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. ماشومان مو ټول ناروغه دي، هوا سړه ده، نه لرګي لرو او نه هم بخاري، نه کوم کار او ځمکه لرو، بیکاره ګرځو.
د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې له 1.5 میلیون ډېر افغانان به له دغه هېواده وایستل شي. طالب چارواکي وایي چې تر دې دمه له پاکستان څخه تر 400 ډېر کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي، خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناده افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري خبرداری ورکوي چې د هغو افغانانو لپاره چې له پاکستان څخه په وروستۍ یوه میاشت کې ایستل شوي دي او افغانستان ته ستانه شوي دي، د هغوی د سرپناه غم ونه خوړل شي، نو ډیر خطر شته چې په روان ژمي کې ډیر شمیر د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د دې موضوع په اړه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مؤسس صدیق منصور انصاري سره خبرې کوو چې همدا شیبه د ټلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دی. انصاري صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ دا خبرداری تاسو ته څنګه ښکاري؟ څومره جدي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څاروان صاحب، تاسو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. د افغان کډوالو په زور بیا راستول افغانستان ته، هغه له پاکستان دی او که له ایران او یا هم له نورو هیوادونو، د افغانستان د شته حکومت لپاره هم په دغه سي حساسو شرایطو کې چې له یو خوا پراخ فقر په افغانانو حاکم دی، نړیوال مرستې تقریبا تر ډیره بریده راکمې شوې دي د نړیوالو ناورینونو او جګړو په وجه هم، او د افغانستان د شته حکومت سره د اړیکو د پرې کېدا په وجه هم، تر څنګ یې په افغانستان کې هم د کاروبار او روغتیایی، تعلیمی او نورو مسائلو په اړه ستونزې موجودې دي. موږ فکر کوو چې د دې ترڅنګ به د خوړو او د دوی د مجدد اسکان یا د اوسېدا د ځایونو موضوع چې ډیره مهمه ده، او اکثره هغه افغانان چې مهاجر شوي وو له افغانستان نه د شوروي اتحاد او ارسا د بریدونو په وخت چې زموږ نږدې 2000 کلي او ښارونه وران شوي وو، د اکثرو دغو مهاجرینو کورونه او کلي وران دي. بیا چې د ناټو او امریکې په وخت دغه 40 کلنه جګړه تیره شوه، په دې کې هم ډیر کلي او کورونه وران شوي.
انصاري صاحب، وبخښئ چې ستاسو په خبرو کې درلوېږم، لیکن فکر نکوي چې په افغانستان کې به شاید داسې څوک نه وي چې که خپل کور نه لري خپلوان لري، او زموږ په وطن کې څوک دغه سي نه پریږدي چې په میدان پاتې شي، یو خپل یو دوست حاضریږي چې مرسته ورسره وکړي او سرپناه ورکړي.
دا مهمه خبره ده د افغانانو عادت او هغه کلتوري ارزښتونه ک هغه د اسلامي اړخوي ک د افغاني اړخه ډیر درانه او پراخه صله رحمي پکې پراته ده. موږ فکر نه کوو چې دا مهاجرین به په بیدیا پاتې شي، مګر دا چې شته کورنۍ هم اکثره له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خصوصا په کلو او باندو کې، حتی په خارونو کې هم ډیری کورنۍ دي چې هغوی له ستونزو سره د بیکارۍ او فقر له وجې مخ دي. نو دا چې یو بل سره خو به همکاري او ملاتړ ولري، مګر د کاروبار د نشته.
بلې، اصلي سوال همدلته ده انصاري صاحب، چې په داسې حالت کې چې تاسو مې اشاره وکړه چې په افغانستان کې کار نشته، خلک ډېر بیروزګار دي، او دا اضافي یو پیټۍ پینورم بار شو په داسې وخت کې، هغه په ژمي کې د افغانستان اقتصادي بحران به نور هم پیچلی او ستونزمند کړي، که څنګه؟
بالکل، لکه څنګه چې پښتو کې متل دی وایي سترګې په بڼو نه درنیږي، نو د افغانانو اوږې به په دې د دغو مهاجرو خویندو ورونو په راتګ سره هیڅکله درنې نه شي، بلکې خوشحاله دي چې مسافر او مهاجر افغانان څوک د نږدې نیمې پیړۍ هجرت راځي، څوک د لسګو کلونو، څوک د څو کالو وروسته بیرته افغانستان ته راځي. د کاروبار په اړه هم موږ زموږ ملګري بنسټونه او ادارې هم حکومتي ادارې هڅه کوي چې په دا وي دپاره د کاروبار زمينه مساعده.
ډېر زیاته مننه ښاغلی صدیق منصور انصاری، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس کور مودن، چې له موږ سره مو په دې موضوع خبرې وکړې.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله، ازادي رادیو څلور وشتا.
په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ د غزې د جنوبي برخې په ګڼمیشتې سیمې خان یونس کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه تیزه کړې، په سیمه کې د اوربند لپاره هم غوښتنې مخ په زیاتې دودي. له بلې خوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو سرتیرو شمیر تر سلو اوښتی دی. جزئیات نوریاس نوری اوربي.
د اسرائیل پوځ د ټانکونو په ملتیا د غزې په جنوب خان یونس ښارګوټي او شاوخوا سیمو کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل په خان یونس کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د غزې په شمالي برخه کې پوځي عملیات ترسره کړل، چې په نتیجه کې د غزې د 2.3 میلیون وګړو اکثریت دې ته مجبوره شول چې له خپلو سیمو بې ځایه شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې هغو راپورونو ته په پام چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په غزه کې روغتیايي وضعیت ناورین بللی، فلسطینی فعالانو په غزه کې د اوربند لپاره پر اسرائیل د فشارونو لپاره د ګډو هڅو په ترڅ کې نن دوشنبه د نړیوال اعتصاب غوښتنه کړې ده. خو د راپور له مخې نه ده څرګنده چې آیا دغه غوښتنه به چې وایي اوسې وخت دی چې په ټوله نړۍ کې اعتصاب وشي په نړیواله سطح بدرګه شي، یا هغه به پر اسرائیلي جنگي الوتکو اغیز وکړي که نه. پاین هلکه د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله چې 193 غړي لري سبا سیشن به دی او پریکړه لیک پر مسودې رائے وکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي. د تیر جمعې پر ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کوله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه پر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو نو پر دریس چې تیر میاشتې د معقد اوربند لپاره خبرو کې مهم رول لوبولې او انتقاد وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویلي دی به د اوربند لپاره له غوښتنې لاس وانخلي. ګوتیرش وویل د امنیت شورا غوښتي وو چې په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، او د هم پر بشري دلایلو د اوربند غوښتنه بیا تکرار کړې وه، خو په خواشینۍ سره چې امنیت شورا ونه توانېده چې دا کار وکړي. د ګوتیرش په خبره دا په دې معنی نه ده چې دې مسلې ته به ډېر پام نه کېږي. پاین هلکه د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې په غزې ترنګ کې د ځمکنۍ جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو سرتیرو شمیر له سلو اوښتی. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې پوځ ویلي چې په روانه جګړه کې د 3 نورو سرتیرو په وژل کېدو سره د وژل شوو اسرائیلي سرتیرو شمیر 101 ته ورسید. په دې اړه چې دغه درې سرتیری کله او په څه ډول وژل شوي نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ، 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. اسرائیل د دغه برید په غبرګون کې ژمنه کړې چې حماس ډله به چې له 2001 کال راهیسې پر غزې کنټرول لري له منځه وړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي او نږدې 5000 نور ټپیان شوي، خو دغه شمېر په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی.
مخکې مو په خبرونو کې د اقلیم په اړه د دوبۍ د کانفرنس په اړه خبر درلود. نړیوال هڅه کوي چې پاکې انرژي ته مخه کړي چې نړۍ له تودېدو وژغوري. هند د پاکې انرژۍ دومره لوی پارک جوړوي چې له فضا څخه به لیدل کېږي. هند له پاکستان سره پر پوله په خپله سیمه کې د پاکې انرژۍ یوه پروژه پیل کړې چې له بشپړېدو سره به دا د نړۍ د پاکې انرژۍ تر ټولو لوی پارک وي. دا به دومره ستر وي چې ان له خلا یا تشیال څخه به هم لیدل کېدای شي. هند غواړي چې تر 2000 میلادي کال پورې د کاربن تولید صفر ته کم کړي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویډیوي راپور واوري.
دا د هند د ګجرات ریاست مالګینه صحرا ده چې د نړۍ تر ټولو لویه مالګینه صحرا بلل کېږي. خو اوس پکې له هوا او لمر څخه د انرژي جوړولو داسې یو پروژه روانه ده چې له مکملېدو سره به د نړۍ د پاکې انرژي تر ټولو لوی پارک هم دلته وي.
دا به د پاکې انرژۍ د نړۍ تر ټولو لوی پارک وي چې د اوبو او هوا له لارې په یو وخت کې جوړیږي.
دا په کچ نومې سیمه کې جوړیږي چې د پاکستان سره پوله لري. هند پلان لري چې د دې پروژې د لارې 1.5 ګیګاوات بجلی پیدا کړي. دا پارک پر 1.6 مربع کیلومتر ځمکه جوړیږي چې له مکملېدو سره به تر سنگاپور هیواد هم لوی وي. پر دې به 2.6 اربع ډالره خرڅ راځي. دا به ان دومره لوی وي چې له خلا به هم په نظر راځي. د هند اډوانی نومي کمپنۍ د دې سامانو آلات جوړوي.
موږ په خوا هم پیچیده او لوی پروژې په ګڼ شمېر کې پیل کړي وي. دا به نه یوازې د اډانی ګروپ بلکې زما په فکر د نړۍ تر ټولو لویه او پیچیده پروژه وي.
خو له دې پروژې سره چاپیریال ته د زیان رسیدو خطر هم تړلی دی.
دغه سیمه وچ هم ځکه ګرځول سوې ده او دوی د ماحولیاتي نظام رسمي برخه نه ګڼل کېږي چې دا لویه بدمرغي ده. د دې له وجې دغه وچ هم ځکه د نور پیداوار په غرض استعمالېږي، ځکه زموږ د پاکې انرژي ټولې پروژې په دغه خلاص ماحولیاتي نظام کې پیل شوي.
All our renewable energy projects come up in these open ecosystems.
دا وخت څلور زره کارکونکي او 15000 انجینران پر دې پروژه کار کوي. هند پلان لري چې تر 2000 کال پورې له اوبو او هوا څخه 1500 ګیګابایټه پاکه انرژي جوړ کړي او د کاربن اخراج صفر ته راولي. هند دا وخت خپل 80% بجلی د سونګ له طبي موادو جوړوي چې زیاتره له کولې جوړې شي.
د هند او پاکستان ستر شارونه د نړۍ په ډیرو ککړو شارونو کې حسابېږي. په پاکستان کې بیا په ځانګړي ډول لاهور شار. په دغه شار کې د ککړې هوا له کبله ګڼ شمېر ماشومان او لویان ناروغ شوي دي. د هوا پیژندنې او د روغتیا چارواکي وایي په وروستیو کې د پنجاب د مرکز لاهور هوا ډېره ککړه شوې چې له وجې ډېری خلک چې ماشومان هم پکې دي په تنفسي او نورو ناروغۍ اخته شوي دي. راپورونه وایي د لاهور شار روغتونونه له ناروغانو ډک شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
دا په لاهور کې د ماشومان یو هسپتال دی چې پکې د ماشومان د ساه اخیستو لپاره مبارزه کوي او میندې پلرونه ورسره د آلاتو په وسیله په دې کې مرسته کوي. ډاکټران وایي په لاهور کې د لوګي او ککړې هوا له کبله په ماشومانو کې تنفسي او نورې ناروغۍ 50% زیاتې شوې دي او هسپتالونه له مریضانو ډک دي.
لوګي په دې ورځو کې ډېر ماشومان اغېزمنوي، په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې د سکولونو د تلو دي. دا ماشومان ټوخیږي او دا ټوخی د شپې او سهار کې نور هم زیات شي. پر دې سربېره پوزه یې هم بهیږي. دا مهال دا ماشومان په ساه اخیستو کې مسله لري.
د ګنګارام اسپتال ډاکټره ماریا افتخار وایي که په نومبر میاشت کې دوی ته 10,000 ناروغان ورغلي وو، نو په هغو کې به تر 20,000 پورې ناروغانو تنفسي ناروغۍ درلودې. د لاهور اوسیدونکي هم وایي چې سموګ یا لوګي ډېر زیات اندېښمن کړي دي.
ظاهره خبره ده، د دې په اړه ډېر اندېښمن یو. د لوګي له وجې نه یوازې ماشومان بلکې غټان هم متاثره کیږي، او هم دغه وجه ده چې موږ مجبورن هسپتال ته راغلي یو.
د یاد هسپتال ډاکټران وایي چې سموګو یا لوګي د مخ په زیاتېدونکو نفسیاتي ناروغیو هم یوه وجه ده. د څه باندې 12 میلیون آبادی خار لاهور د هفتو پورې په زهرجن لوګي کې ډوبوي. الودګي که یو خوا په ژمي موسم کې د لمر مخه نیسي، نو بل خوا بیا د شپې کوسه په لړا یادون کې رانغاړي. چرواکي وایي په لاهور کې د الودګي وجه د کروندګرو لخوا د فصلونو پاتشونی سوځول، ګاډو او کارخانو کې خراب تیل استعمالول او تعمیراتي او صنعتي کارونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره بیا وایي چې په 2019 کال کې له 50 کلو د کم عمره څخه باندې 1.5 لک ماشومانو په مړینه کې د ککړې هوا مرکزي رول و.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په فیسبوک مو تخنیکی ستونزه درلوده است. مو خبرونه د فیسبوک لالاري د فیسبوک لیدونکو بشپړونه کتلی شوې، سمش معذرت و منی. اوس په ورشو بختیار ساحل ته وګورو چې د سپورت په میدانونو کې روان دي. ساحل صاحب مهرباني.
سروان صاحب سلامونه مې ومنئ. فکر کوم څه تخنیکی ستونزه به وي، زه ستاسو غږ نه اورم. خو که زما غږ اورې نو ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډله سبا د پاکستان پر وړاندې خپله دریمه سیالي ترسره کړي. دغه سیالي به هم د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شي، او کچیري افغان لوبډله په ښه توپیر او ښه تفاوت یا د سیالي وګټي او هند په مقابل کې بیا نیپال ته لوبه وبلي، نو د دې چانس شته چې افغانستان نیمه په لوبې ته لار پیدا کړي. بل لور ته نن د کرکټ نړیوال شورا د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام لپاره هم مهالویش اعلان کړ. افغانستان به د یاد جام په ترڅ کې په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیپال او نیوزیلند لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه جام له سریلانکا څخه سویلي افریقا ته انتقال شوی، او د راتلونکي 2023 زیږدیز کال د جنوري 15 نیټه به پیل شي. بلور ته د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې 13 ورځې د زونونو په سطحه د فوټبال سیالۍ پیل کړي دي. دغه سیالۍ د 13 ولایتونو د منتخب لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي چې په 6 زونونو کې ترسره کیږي. د دې سیالیو په پایله کې به د زون په کچه لوبډلې جوړیږي، او هغه به بیا د افغانستان په سطحه د اتلانو په لیګ کې سره سیالۍ ترسره کوي. بل څاروان صاحب
ډېر مننه بختیار ساحل و چې د سپورت له میدانونو خبرولو. د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعت اورېدای شي. زموږ خبرونې نه یوازې د رادیو له لارې بلکې زموږ د ویب سایټ له لارې هم اورېدای شي، او همې مطالب لیدلی او لوستلی شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده. همداراز د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب له لارې هم زموږ خبرونې تعقیبولی شي. د ښځو یو ملاتړی بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړی راپور ورکوونکي ته په یو لیک کې د طالبانو په زندانونو کې د معترضو ښځو او په پاکستان کې د پناه غوښتونکو میرمنو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په دې اړه به هم په راتلونکو خبرونو کې معلومات درکړو.